السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوی. خو دا پروګرام لنډ خبری برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له مولانا فضل الرحمن سره پرون په کندهار کې کتلي دي. د دغه لیدو کتو اغیز څه کېدلی شي؟ په دې اړه د چارو دی وکتونکو سره مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت وايي په هرات کې شپږ دیرس نوي جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو خلکو ته سپارلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه په زلزلو کې وران شوي وو. په هرات کې تیر اکتوبر سختو زلزلو نږدې 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 5000 کورونه هم په زندجان، کوشک، رباط سنګي او نورو سیمو کې ویجاړ شوي. د ژمي په موسم کې لا هم ډیر شمیر زلزله ځپلې شکایت کوي چې د کورونو د جوړولو پروسه په سر روانه ده او دوی تر خیمو لاندې په سړه هوا کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې 2024 کال په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د رسیدو لپاره 3.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون د جنوري 10 په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه خلک عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې ناورینونه، طبیعي پیښې او بېوزلي د افغانانو لپاره جدي ننګونې دي. د مرستې غوښتنه د خوراکي موادو، څښاک، صحي اوبو، روغتیایي خدماتو، درملو، تعلیمي خدماتو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ده. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د بودیجې او مالی ملاتړ د کموالي له امله یې له افغانستان سره خپل مرستې کمې کړې دي او په دې هیواد کې یوازې 3 میلیونه کسانو سره مرستې کیږي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام خپل لومړنۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. افغانستان او هندوستان درې شل اوریزې لوبې لري چې لومړنۍ نن دویمه یې یکشنبه د جنورۍ په 14 او درېیمه او وروستۍ هغه یې د جنورۍ په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل روسي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګاوه چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انټونی بلینکن پرون په بحرین کې خبريالانو ته ویل چې په کښتیو باندې د حوثي یاغیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. هغه زیاته کړې چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته په سور سمندرګي کې ټکنالوژي، تجهیزات، استخباراتي معلومات او د کښتیو په اړه معلومات ورکوي. په ورته وخت کې د بریتانیا د دفاع وزارت اعلان کړی چې دغه هیواد سمندري ځواکونو په سره سمندرګي کې له امریکا سره په ګډه د سه‌شنبې په شپه 13 بې پیلوټه الوتکې او د حوثي یاغیانو درې راکټونه لمنځه وړي دي. حوثي یاغیان چې د ایران له خوا یې ملاتړ کیږي خبرداري ورکوي چې په سره سمندرګي کې به تر هغو خپل بریدونو ته دوام ورکوي چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د رسولو اجازه نوي ورکړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړي چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه خپل دریس څخه سرغړونه کړې ده. د امنیت شورا دغه غړو پرون وویل چې روسیې پر اوکراین د دغه راکټونو په وشتلو سره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تر پښو لاندې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او فرانسې چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي دي په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د دې شورا د دایمي غړي لخوا دا ډول اقدام د دل خپل مقامونه وړه ګټه پورته کول دي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شی ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې ویل درته ویل د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوی. خو لاندې خبري برخه هم درې په دې کې به ووري چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له مولانا فضل الرحمن سره کتلي دي. خپل مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د همدې ملاقات هیله کړي وه. تفصیل له صفي الله ستانیک زیاورو.
ازادي رادیو ته په کندهار کې د طالبانو د مشرتابه دفتر یوې باوري سرچینې یوازې دومره تایید کړي چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته ورغلی وو. سرچینو بیا په دې اړه چوپتیا غوره کړې چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو له رهبر سره کتلی کڅنګ یو شمیر رسنیو له هغه ډلې جیو نیوز، بی بی سی پښتو او تلو نیوز بیا تایید کړي چې د دوی د منابعو په اساس مولانا فضل الرحمن د چهارشنبه پر ورځ طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلی دي. د مولانا فضل الرحمن او ملا هبت الله د لیدنې په اړه تر اوسه د طالبانو حکومت یا د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسمن رسنیو ته څه نه دي ویلي. که د مولانا فضل الرحمن او شیخ عبد الله ترمنځ لیدنه شوې وي، مولانا فضل الرحمن به ښایي لومړنی پاکستانی مذهبي سیاسي مشر وي چې د طالبانو له رهبر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر سفر مخکې په خپله د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په امریکا کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو له مشر سره به ګوري.
زه خبره ده چې دوی بازار ته دعوتنامه خو د هغوی په اجازه باندې راغلي ده، په اصل د هغوی خو د هغوی مشر دی خامخا
مشر سره به ملاقات احتمال شته.
د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخونزاده ترمنځ د لیدنې نور جزئیات نه دي رسنی شوي. د طالبانو رهبر چې د راپورونو له مخې په کندهار کې دیره دی او د طالبانو د حکومت د رهبرۍ چارې او پریکړې له هغه ځایه مخته وړي، ډېر کم له بهرنیو چارواکو سره لیدلي. لومړی وار د 2023 کال د مې په وروستیو کې رویټرز راپور ورکړ چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی په کندهار کې د طالبانو له رهبر سره په پټه لیدلي. مولانا فضل الرحمن د یکشنبه په ورځ د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر کړی او اوالته د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړو سره ولیدل. هغه ویلي و چې کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان له ټولو چارواکو سره لیدلي او د پاکستان د حکومت دریزه او غوښتنې به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي. د پاکستان حکومتي چارواکو او پاوز په وار وار دا ادعا کړي چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه هغه وسلوال کوي چې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې له دوی سره همکاري وکړي. طالبانو بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي. مولانا فضل الرحمن د همدغو لانجو په اوج کې کابل ته سفر وکړ او ډاډ وخت چې غواړي د اړیکو د ښه والي په برخه کې له خپل نفوذه په استفادې رول ولوبوي. په کابل کې د مولانا فضل الرحمن او د طالب لوړپوړو چارواکو ترمنځ تر ډیره د اړیکو په ښه والي او دا چې له افغان خاورې به پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي بحثونه وشول. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له مولانا فضل الرحمن سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کاریږي. مولانا فضل الرحمن له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د جبري استلو د پروسې پر مهال افغانستان ته تللی دی. د افغانانو د جبري استلو په باب د طالبانو رئیس الوزرا له مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې خپلې کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې له افغانانو سره د پټکو د پاکستان ظالمانه چلند لا مخالفتونه او ستونزې زیاتې کړي. مولانا فضل الرحمن هغه وخت ویلي و چې د او ګوندې د افغانانو د جبري استلو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو سرچینو تایید کړي چې پرون مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلی دي. دغه لید کاته څومره مهم دي او د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ناندري او ستونزې څومره هوارولای شي، په همدې اړه مې د چارو د کتونکي ډاکټر عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاستراوړنه نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشري کوي، نه دا چې هغه د کوم رسمي دند په لاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرف په پاکستان کې دا اوسنۍ سیاسی حکومت هم انتقالی حکومت دی، یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله ده، هم د مولانا فضل الرحمن د سوینه ډیره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډېر سهاره څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نه ډېر جګ وي یا د هغه د سوینه جګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړوه. په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز ترم په دغې په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې دی کوم داسې ښه دغه نه لري په اصطلاح باندې خنوم نه لري. دا واغه سوي چې د دراتک نرستا د لاستراوړنه نو وسی کی دا بیل سوال لري چې هغه په د میډیا پر مخ
برهاني صاحب خپل خاغلی فضل الرحمن ویلي چې لراتاګه مخکې له پاکستانی چارواکو سره کتلې دي د هغوی په مشورو باندې راغلي کابل ته. فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوړه غنلې چې دای لار سي افغانستان ته ځکه هبت الله چې له دې سره کتلې د مانا چې کوم پاکستانی چارواکو سره ممکن نه وکتلې مال مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سعید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهاتو لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاصاد خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، ته هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا غي پاړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خدای منا ورکړي چې دا به څه د دې به څه فائدہ وي. یو بل دا د اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په هر وخت کې دا هم امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څه سویلي چې کوم امنیتی لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاونه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورڅ په پلاسه کړی.
او برهانی صاحب روستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هواري شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پی موضوع ته راشو، ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پی به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کومه غونډه هم کړې وه.
ګوره، ټي ټي پی پاک لبانه به زه دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چاک کوم ځای کې جوړ شو، د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوي صاحب الرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدنو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرلی، باید خو دوی بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به پکېدی شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ور.
د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
رور پلار ایسوک ور سره برسته ده کی په افغانستان کې متاسفانه چې نه د خپل بلکې نورې جونې نور ښځو چې کار کوي ابدا مشکلات ډېر زیاته لري.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په افغانستان کې یو شمېر نارینه له خپلو میرمنو سره د هغو په کار کې مرسته نه کوي. اوس چې افغان میرمنې له کور څخه بهر کار نشي کولی، د کورنۍ نارینه وو ته څه کول پکار دي تر څو د هغو لاسي صنایعو ته بازار پیدا شي؟
که هغه د لور په چیره کې وي، که هغه د خور په چیره کې وي، یا د میرمنو په چیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغه سو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي چې د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
کورنۍ او کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې خځو ته له کوره بهر کارونو کې وګور کړي، په خپل میرمنې د ځان لپاره څه کولای شي؟
پیجان من بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړي. درمن اوردونکو د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ وروسته هغه میرمنې هم اوزګارې او په کور کې نول شپې چې لوستې وي او له کور څخه بهر دندې درلودلې. له دوی څخه یو شمېر وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه ورسره کوي. ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پانه جوړ کړي او په دې ډول خپل کارو بار پر مخ بوزي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکونکي چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
آنلاین پانه می خلاص کرده، شکر دختر لپایل می خیلی قوی شروع کرده. لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکی نولو زپا ده فکر که وم چه دست کار پیل کردم چه خپلا دزن نیسه واسم. شخصی کارو بر می وی هم با پیسی گتم او هم با مصروفه یم. ده هدف تا ده رسیدولو لپاره می وغختل چه پلاس جوشوی شایان پا خپلا آنلاین پانه که ننداری تا کیگدم. ترچوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی. نقشی شوی منظری می صفحه که دی. تابلوگانی دی ده خز و پلاس جوشوی افغانی کلی. دسکولونه، زیورات، د نارینه و لپاره خامکی یخنونه او دست نور اصیل افغانی توکی چه کلونه کلونه تاریخ لری. سمو په آنلاین پانه کې ننداره ته وړاندې شوې دي. که څه هم لږ وخت کېږي چې دا کار مو پیل کړی دی، خو له ګټې څخه یې خوښه یم. خواري مو بې ځایه نه لګي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې دا لاسي صنایع څه ډول جوړوي او هغه میرمنې چې یو مهارت یې زده دی خو نه یې کاروي، له خپلو تجربو څخه څه ورته وایي؟
خیاط دارم، سپارشات هم خیاط آماده می سازم. رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم است. فقط
خیاط دارم، کله چې فرمایش اخلم هغه یې جوړوي. بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو. زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وی کاروي. په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي. اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم وي، باید حتماً د یوه کار زمینه ځان ته برابره کړي. ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه، نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ. په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې د کار پیل ورباندې وشي. اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي. ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي، بیا به خپل هدف ته رسیږي.
یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربېره د خپل کور له نارینه وو څخه شکایت کوي. وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي، له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې اکله مو له ماسلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي، یعنې شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کوي اوس بیکار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان وو چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه تنها سخت تا میگی بلکه اغوی اقتصادی مشکلات هم خندې لري. متاسفانه چې دولت هغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې وو، هغوی اوس زیاتره ګدایګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنې اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده، خو دولت هیڅ ورته د کار زمینه نه برابروي. تحصیل خو بد دی تر امن ثانی پورې. د امن ثانی کلوي کله چې د ښځې له منځه لاړ شي، د امن ثانی به هم شاید له منځه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې ښځو څه مشکل لري. ټول به دا جهانیان سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کومه اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظي گفتار دي، یعنی عملي نه دي. یعنی هیڅوک د افغان ښځو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي، څه غواړي. خواسته یې څه ده؟ زیاتره ځوانان دي. ما خپل نظر چې ده، دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده، د کار وخت ده، اوس بیکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي. یعنی کله چې ځواني لاړ شي، یعنی هغه توان چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چې موږ ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید، ټول جهان باید دوی ته متوجه شي، د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلات هم باید وګوري. د افغان ښځو او میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي؟ حتی یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول، همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي؟ هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه را توای خپل د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلات سره مخ یې؟
خپل مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرم، بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل، ما کار هم کوله، نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوی دی ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره، میرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي، چې لږې جملې څخه یا به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي دي. مثلا پیچ لرئ خپلو هغه ته، دغه لاسي صنایعو ته، په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي، چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو، اول آنلاین پیچ جوړ کوي، هلته باید فالوور دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلک باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښته ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي وو، خو بدبختانه چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوړې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلې باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادونه سوک چې په خارج کې دي سوک چې عبدل ته هیواد کې دي زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه خو خارجي ده ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو مېرمنې سایډونه لري اوس اکثره زموږ او تاسې لوستې مېرمنې بیکاره سوي دي څه نظر لرئ له دې چې په کور کې ناست دي هیڅ کار ونه کا همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي همدا صنایع دستي ته ډېره به فایده وکړي. هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي حتی اقتصادي مشکلات ته ښه کوي او هېواد ته ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي افغاني کالي دي بېلابېله رقب کالیاري دي ازبکي تاجکي قالي بوردوزي خابک همدا کارونه
په دغه سیاو وضعیت کې مېرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی شي؟
ولاره چې دا د خیاطي او صنایع دستي کارونه دي چورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې بس دا زما په نظر ښه دي باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړ کړي باید یو فابریکه یو داسې که فابریکه موږ یو څو ښځې چې په نورو هېوادونو چې دي پیسادار دي تجار دي اخوی باید د خزو چې افغانستان کې دی دوی ته یو ښه زمینه ورته برابر کړي که هغوی دلته یو د کاري زمینه برابر کړي یو لس کسان شل کسان ښځو کار وکړي ډېره ښه ده ښځو ته حتی کولی شي چې که نورو ته یې خرڅ نه کړي خپل ذات ته خو یو څه جوړولی شي. زما په نظر ښه ده دا صنایع دستي او خابک او بوره دوزي او دا شیان او خیاطی تر څنګه ډېر ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي زما په نظر.
بله له ځانه راته ووایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ؟
زما خپله خیاطي زده ده ارشګري زده ده خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم. زما خپل نظر دا ده چې زه به ځان ته زه به یوه ښه زمینه برابر کړم نه خپل ځان ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي خاباک یو څوک بوره بافی وکړي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجکي کالي ازبکي ابدا شاید چې ټول زده وي زما خپله هم زده ده زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له مېرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه مېرمنې کار کوي اسکل دا د خپل پلاور دا د خپل ورور هیڅوک ورته تشویق نه کوي. زما خپله اوله چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم نو ما ته یار څوک ویله چې اوس خو مکتب بند دي پوهنتون بند دي کارونه بند دي تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي. په دا وخت کې داسې شوی ده چې ټول وایي حتی مېرمنې وایي چې څوک چې بېکاره دي په کور کې د نجونې یوه لار ورته دي چې واده وکړي نو زیاتره څوک دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري دا ښه نه ده که خپل ذات دی خپل څه یو برابر کې کولی شي که نه ورور مور پلار هیڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نورو ښځو چې کار کوي همدا مشکلات ډېر زیاته لري حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار مه کوه فایده نه لري ستاسو عایده هیڅ هم نه ده تاسو بې ځایه هڅه کوي. دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي.
بله مشوره مو دا رقم نارینهو ته څه ده په ځای د دې چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي تاسو مشوره به داسې نارینهو ته څه وي؟
اول زبا یو خپل خبره ده چې افغان نارینه چې دی اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت دا نه ده، غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت کول. هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې بدنونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره، هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي وو، ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پنتون نه شي ویلی، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه او تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول. دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې خور دی، بیربره دی، مور دی، په کور کې بیکار وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما یې داسې کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني، ښځو باید کار ونه کړي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي، دوی وایي چې تاسو په کور کې کېنئ. دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېنئ، د کور کار وکړئ. دا غیرت نه ده.
میرمنو ته باید یو ډاټ په څیر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی. یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا بخښي که نه. موږ داسې خاص امید نه لرو د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه، هیڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي. څوک چې عمل کوي هیڅ امید ورته نه وي. ښځو ته کاري زمینه بسید کې، ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کې، هغه وخت زما په نظر ښه وي.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د مېرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي. خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي، خو د زده کړې او رسمي کار مخه نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سه له باغه واښه راوړه، غوا باغ ته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزلو خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټره بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم. بیا خدانو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې، خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 15% حتی 30% په همدې فکر باندې دي. یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختی دا ده چې زموږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانینو نه مکمل خبر نه دي. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلي، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلي چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنین چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ، تجاره نه وغه د بی ختیجه، خو تجاره وکړه. دغه سی خزینه وتلې جهاد نه پاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به او بو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ول ورته اجازه وا.
لو حقوقي اړخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې له ښځو سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره.
مېرمنې دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوې لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغسې مېرمنې هم لري. داغشی میرمنی هم کولیشی چه ده هاو خارق العاده ارزختونو استفاده سره چه الله پاک ورکری دی ده هاگه نا پی گتی اخستو سره بی کولیشی چه گیر خی کارو نا تر سره کی تاسو لاسی صنایع تا یادو نا اکره داغ صنایع او داغ لاسی کارو نا دا دوست خبره نا دا سوونو کلون نمخ که دا میرمنی دا کارو نا کول میرمنو او ده دی لار نا خپل حوا خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله او خوشبختانه په افغانستان کې لاسی صنایع ته ډیر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایع ته کار کیږي خوشبختانه نارینه ته لازمه ده چې هغه میرمنې چې دغه خلاقیت لري او دغه استعداد لري که هغه د لور په څیره کې وي که هغه د خور په څیره کې وي یا د میرمنې په څیره کې وي نارینه ته لازمه ده چې د دغه میرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مسایله کې دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته که میرمنه باندې نشي تلی نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایع نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي دا په بازار کې عرضه شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې یو بل ته د متقابل درنوي پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې درته وایي کله چې موږ غواړو یو سالمه کورنۍ ولرو په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي کوم مسائل باید په پام کې ونیول سي؟
د کورنۍ تشکیل او د کورنۍ بنسټ د کورنۍ د حقوقو د یادې لپاره ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو عامیانه خبره لرو چې د هر کار بنسټ او تهداب باید سم کې کودل شي. همداسې د دې لپاره چې په راتلونکي کې یو کورنۍ ښیرازه وي، یو کورنۍ په مینه او محبت سره په صمیمیت سره استواره وي، په هغې کورنۍ کې متقابل درناوی متقابل احترام موجود وي د کورنۍ د غړو ترمنځ، نو د کورنۍ بنسټ ایښودل دا ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو مخکې له دې چې یوه کورنۍ تشکیل شي، یوه کورنۍ منځته راشي، موږ عقد د نکاح مطرح کوو چې د نکاح عقد کوم شرایط لري، کوم ارکان لري، د دغه د نکاح د عقد نه مخکې کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ دوره ورته وایي، دغه دوره څومره ارزښت لري، دې مسایلو ته باید ډېره توجه وشي. د دې لپاره د کورنۍ بنسټ سم کېښودل شي، نو دا مقدماتي مسایل د یوې کورنۍ د تشکیل دا مسایل باید مخکې له مخکې وڅېړل شي. مثلا یو دوه ځوانان کله چې زړه ښه کوي او کله چې دوی ته آمادګي ښیي چې موږ باید کورنۍ جوړه کړو او یو ګډ ژوند ولرو، فامیل باید تشکیل کړو او موږ په راتلونکي کې مشترکه ژوند ولرو، نو د دې دوه ځوانانو د پېژندلو لپاره هغه مقدماتي او د مقدمې په شکل هغه کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ په نوم باندې یادیږي، دغه دوره ډېره ارزښتمنه دوره ده او دغه دورې ته باید د ارزښت په سترګه وکتل شي او دې ته باید توجه وشي. دغه دورې ته او په دې دوره کې د دوه ځوانان یو بل ډېر ښه پېژندلی شي، د نورو په حضور کې او د نورو په وړاندې د دوه ځوانانو څرګندېدل، دوی یو بل سره خبرې کول او دوی یو بل پېژندل، همدارنګه د یو بل عقایدو په اړه باندې څرګندونې ولري، د یو بل د اخلاقو په اړه باندې، د یو بل د تحصیل په اړه باندې، د یو بل د اقتصادي توانایي په اړه باندې، د کورنیو د سلوک په اړه باندې، همدارنګه د کورني نظام په اړه باندې، همدارنګه د یو بل د اصل و نصب و دا مسائل هغه مسائل دي چې د نامزاتۍ په دوره کې مطرح کیږي، بخصوص د دوو طرفو د عقایدو او د دوو طرفو د اخلاقو او سلوکو په اړه باندې باید کاملا دوی آگاهي ولري او کاملا یو د بل په اړه باندې معلومات ولري، تر څو دوی دغه بنسټ د کورنۍ ډېر ښه کیږي، دوی یو د بل په وړاندې رضایت وښيي. که چېرې دغه دوره چې د نامزاتۍ په نوم باندې دي، که دا دوره سمه ترسره نه شي او دې دورې کې مثلا وخت ورنه کول شي، تر څو دوه کورنۍ او دوه ځوانان د نورو غړو د حضور په وړاندې دوی یو بل سم ونه پېژني، دوی یو بل ترک نه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، نو طبعاً چې د دوی راتلونکی ژوند به هم، د دوی کورنۍ به هم داسې نیمګړې وي، او د دوی په کورنۍ کې به هغه شان چې موږ تمه توقع لرو چې متقابل احترام، متقابل درناوی، صمیمیت، هغه شان به نه وي بیا. نو دا مقدماتي دوره باید په نظر کې ونیول شي.
بله، وروسته لدې چې کورنۍ تشکیلېږي، او اولته خویندې ورونې د دوو ترمنځ متقابل احترام بیا څومره مهم ده، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا ټول تهداب د کوژدې له وخت نه کېښودل کېږي، اما هغه وخت باید دا ټول مسایل وسنجول سي. وروسته چې بیا ځوان نور مخ ته ځي، په کورنۍ کې انجلۍ پیدا کېږي، هلک پیدا کېږي، خور غټه یې، ورور وړکۍ، یا برعکس هم دسي، د دوو ترمنځ هغه متقابل احترام څومره مهم دی؟
کله چې د کورنۍ تهداب سم کېښودل شي او دغه د دواړو جانبینو ترمنځ د عقد د نکاح ته رضایت وښودل شي، او دغه نکاح په رضایت باندې، د دواړو جانبو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په شرایطو برابرېدو باندې دغه نکاح منعقده شي، طبعا د دې نکاح تاثیرات به هم ډېر مثبت وي، او دغه نکاح یا دغه عقد د نکاح به ډېر خیرازه وي، او وخه کورنۍ به تشکیل کی. کله چې دغه تهداب سم کې خودشي، بنسټ سم کې خودشي، طبعا د کورنۍ د مشرانو نه چې هغه مور او پلار دي چې په ابتدا کې دغه کورنۍ منصر او دغه فامیل تشکیل کړی ده، د دوی اولادونه چې کله پیدا کیږي، د دوی اولادونه چې په فامیل کې خبره پوهیږي، او بالاخره دوی یو د بل په وړاندې یو اجتماعي خوی پیدا کوي، دا ټول د مور او پلار نه اخلي. کله چې مور او پلار په کورنۍ کې سلوک کوي یو د بل سره، کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې د کورنۍ د مشرانو، د کورنۍ د مدیرانو، رهبرانو په حیث دوی یو د بل په وړاندې سلوک کوي، عمل کوي، نو دا طبعا په ماشومانو باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار په رضایت باندې، په محبت باندې، په صمیمیت باندې، نو اولادونه هم دغه شان تربیه او تعلیم ترینه اخلي. که چېرې مور او پلار خدای مکه دوی ناراضه وي یو د بل په وړاندې، هغه د مخکنۍ خبرې په اساس چې دوی تهداب د فامیل صحیح نه خودل شوی، نو طبعا چې دغه ماشومان به هم ترې نظوریږي. کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې ناراضه وي، د ناراضایتۍ نور ډېر حوادث هم لري، د ناراضایتۍ له امله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي، په کورنۍ کې صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، اړیکې له منځه ځي، متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده هغه له منځه ځي، دا ټول منفي تاثیرات لري په ځوانانو باندې، د کورنۍ په ماشومانو باندې، چې هغوی باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار یو د بل په وړاندې متقابل احترام مراعات نه کوي او صمیمیت نه لري، نو طبعا چې اولادونه هم هماغسې تربیه کېږي. مور او پلار ته لازمه ده چې دوی که څه هم دوی کچیرې مثال دوی په خپل منځ کې سمې اړیکې هم نه لري، ولې د اولادونو لپاره دا چې دوی اولادونه پیدا کړي دي او دوی فامیل جوړ کړی ده، دوی د اولادونو لپاره باید، د اولادونو په وړاندې باید سمې اړیکې وپالي، باید یو بل ته احترام ولري، باید یو بل سره صمیمیت ولري، محبت ولري، ترڅو اولادونه ترېنه زده کړي، نو دا ډېره مهمه خبره ده.
بله استاد، تاسو په دې باندې ټینګار کوئ چې که موږ غواړو چې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، نو د ژوند پیل باید سم سوی وي، تهداب باید روغ وي. خو موږ او تاسو ډېر زیات مثالونه لرو په افغاني ټولنه کې چې کله کوزده کېږي، مشران په خپل خوښه کوي، ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی یو بل وټاکي، اته یو بل سره خبرې وکاندي، راتلونکي ژوند پاک لري، یو بل سره مشوره وکړه، دغلط ته د کورنۍ مشرانو څومره د ځوانانو حق تر پښو لاندې کړ؟
طبعا دا متاسفانه زمونږ په افغانی ټولنه کې په خوا ډیر دا خبره مطرح وا اوس هم سناسه مطرح ده او د دې تاثیرات واقعا ډیر منفی تاثیرات دي. که چیرې ځوانانو ته د دې وخت ورنه کول شي چې په خپله انتخاب وکړي، په خپله رضایت وښيي او په خپله د خپل د ژوند ملګری یا ملګری انتخاب کړي او دغه د راتلونکي ژوند په اړه باندې په خپله تصمیم ونیسي، نو دا به د دوی په ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات هم ولري په راتلونکي کې. البته د والدینو رضایت شرط ده، د والدینو رضایت باید پکې موجود وي، اما د اولادونو نه کله چې دوی عاقل وي، بالغ وي، هغه قانوني سن ته رسېدلي وي او دوی په تحصیل باندې آراسته وي، د دې جرأت ولري او د دې توانایي ولري چې په خپله انتخاب وکړي، نو دوی ته د هم د رضایت حق ورکول شي. که چیرې د دواړو طرفو د عقد نکاح رضایت موجود نه وي، نو اصلا عقد د نکاح نه مطرح کیږي، ایجاب و قبول په جبر او اکراه باندې نه منعقد کیږي، ایجاب و قبول منځ ته نه راځي. اصلا د ایجاب و قبول اصلي فلسفه او رضایت ده. کله چې رضایت موجود نه وي، اصلا ایجاب و قبول نه ده شوی، اصلا عقد نکاح منعقد شوی نه ده، نو طبعا چې در عقد نکاح باطل عقد نکاح ویل کیږي او دا نور حوادث هم لري راتلونکي کې. نو مور پلار او د کورنۍ مشران کله چې په خپل ځوانانو باندې سرپرستان دي، ولیان دي، نو دوی باید ډیره توجه وکړي د خپل ځوانانو رضایت ته، د خپل ځوانانو انتخاب ته. البته که انتخاب غلط وي ورته وپوهول شي چې زویا یا لورکۍ ستا انتخاب غلط ده، ستا انتخاب دغه دغه نیمګړتیاوې لري او ته باید د دې پوهه ولرې. زه تا ته په انتخاب کې زه دخالت نه کوم، زه نه غواړم چې په تا باندې فشار راوړم، اما ستا انتخاب دا ده ستونزې لري. که چېرې کورنۍ په دغسې اخلاقیاتو باندې، په دغسې متقابل احترام باندې استوار وي، نو زه باوري یم، زه متيقن یم چې اولادونه هم غلط انتخاب نه کوي، ځکه دوی سالمه تربیه لري او دوی سالم روزل شوي دي، دوی په اخلاق باندې روزل شوي دي، دوی په اجتماعي سلوک باندې، په نزاکتونو باندې روزل شوي دي او دوی هیڅکله غلط انتخاب نه کوي. مهمه دا ده چې کورنۍ کې ځوانانو ته کله چې دوی ماشوم وي، کله چې دوی عاقل کېږي، د همغه وخت نه په ځینو مسایلو کې د تصمیم نیولو حق ورکړي، په ځینو مسایلو کې د مشورې ورکولو حق ورکړي، تر څو په راتلونکي کې کله چې دوی عقد نکاح هم کوي، دوی باید ډېر هوښیار وي، ډېر هوښیارانه او ډېر په جرأت سره دوی خپل د ژوند ملګری هم انتخاب کړي او خپل ژوند په اړه باندې مثبت تصمیم وشي نیولی.
بله استاد، مونږ داسې مثالونه هم لرو چې کورنۍ او خپل سر باندې پریکړه کړي، کوزدي کړي، په دې باندې کورنۍ پوسوي دغه ځوانان په راتلونکي کې مخکې نسي سره تللی، ځکه د دوی خویونه ډېر فرق سره لري، تفاهم نه سره لري، یو په یو خو روان ده، بل په بله خو روان ده، د همداسې کسانو واده کیږي، بیا همداسې کسان ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغه رقم ماشومانو چې له ابتدا نه یې تعداب سم د کورنۍ نه دی ښودل سوی، کوم تاوان دغه ماشومان خپلې کورنۍ ته رسولی سي، کوم زیان ټولنې ته بیرته رسولی سي؟
د والدینو رضایت یا د کورنۍ د مشرانو رضایت په عقد د نکاح کې دا شرط ده او اساسي شرط ده، اما دا په دې معنا نه ده چې دغه رضایت د تحمیل شي، دغه شرط د تحمیل شي په هغو ځوانانو باندې چې د نکاح ارکان هغوی پورې اړه لري او د نکاح ارکان هغوی باید منځته راوړي او هغوی باید منعقد کړي. دا په دې معنا نه ده، بلکې د نکاح ارکان د دواړو طرفو د ایجاب قبول په اساس باندې منځته راځي او منعقد کیږي. نو د والدینو رضایت باید دومره نه وي چې خپله سلیقه د ځوانانو په خلاف، د ځوانانو د انتخاب په خلاف باندې، یا د دوی د رضایت په خلاف باندې وکارول شي او د دوی هغه ټول صلاحیت، د دوی ټول رضایت سلب شي او هغه د مور او پلار رضایت باید تحمیل شي ور باندې او دا باید منعقد شي او دا منځته راوړل شي. دغه ډول نکاحې دا ډېر کورنۍ تاوتریخوالي په راتلونکي کې لري، نارضایتیانې لري، تنفر لري. دوی بالاخره په افغانستان کې خو داسې یو بدبختي بله هم ده، که چېرې د عقد نکاح یا د کورنۍ مور او پلار یو د بل سره جوړ نه وي، نو پس د عقد نکاح نه دوی اصلا یو بل سره نشي جلا کولای، ځکه دلته عرف هم دخالت لري په افغانستان کې، چې د طلاق مسالې ته څوک زړه نه کوي زموږ افغانان. اما که چیرې د دوی ژوند تریخ وي، د دوی ژوند ګډ ژوند مخته نه ځي، او دوی نشي کولی چې ګډ ژوند تشکیل کړي او د دوی خپل اولادونه سم تربیه کړي، سم ویروزي، یا مثلا یو کورنۍ تشکیل کړي چې هغه په اخلاقو باندې، په صمیمیت او په محبت باندې استوار وي، نو دوی ته بیا ګډ ژوند اصلا لازم نه ده چې یو د بل سره وی لري. نو همدغه عرف و عادات او همدغه پدیدې د دې باعث کی که چیرې دوه نفره د عقد نکاح یو د بل سره ډیر تریخ ژوند هم ولري، اما سره جلا کیږي نه، بالاخره دغه تریخ ژوند، دغه غیر اخلاقي او غیر اصولي ژوند، دا بالاخره په ماشومانو هم تحمیلیږي، او بالاخره دا ډیرې منفي پدیدې راوړلی شي. حتی د دې باعث کیږي چې په کورنۍ کې جرایم هم منځته شي، حتی د حقوقو تلف شي، هغه اساسي حقونه شي په کورنۍ کې مطرح دي، هغه د پښو لاندې کیږي، او بالاخره د ماشومانو ته د جرمیت ذهنیت هم ورکولی شي. ځکه تاوتریخوالی چې دا اساسي عامل ده، اساسي بیرونی او داخلي عامل ده په هغو افراد او اشخاصو باندې چې هغه په جرم کې داخل دي او مجرمین دي، دا اساسي عوامل دي چې څیړل کیږي د یو جرم په جرمي حالت کې څیړل کیږي، او بالاخره شخصیتي دوسیه یو مجرم ته په نظر کې نیول کیږي. نو هغه جرمي حالت ته ډېر نه ورځو، راځو کورنۍ حالت ته چې دغه ډول نکاح وي، دغه ډول عقد نکاح منعقد کېدل، دا په کورنۍ کې ډېر تاوتریخوالی منځته راوړي، او دغه کورنۍ بیا په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره، په آرامه فضا کې په ژوند کولو سره مخته نه ځي، او دا کورنۍ ډېر تریخ ژوند لري بیا.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې که څه هم ژوند تریخ وي، مګر دا چې رواج نه ده، دود نه ده، عرف دا رقم ده چې کله یو ځل واده وسه تر اخره به بیا مغه نفر سره همغه ژوند تیریږي، ولو کار او راز خشونت تاوتریخوالی وهل ټکول او توهینول وي، دغلته استاد څومره بیا حق تر پښو لاندې کیږي؟ یعنی هر وګړی د دې حق لري چې یو آرام ژوند ولري، یو نارمال ژوند ولري. کله چې ټول ورځ ژوند په جار او جنجال وي، دغلته د ځوانانو حق څومره تلف سي د خوشاله ژوند حقې؟
طبعا د هماغه شیبه نه چې د دوی عقد نکاح بنسټ په جبر او اکراه سره ایښودل کیږي، د هماغه شیبه نه حق تلفي مطرح ده، د هماغه شیبه نه، د هماغه دقیقې نه د دوی حق تلفي مطرح ده، آن تر دې پورې چې د دوی اولادونه پیدا کیږي، د دوی اولادونه په تاوتریخوالي کې روزل کیږي، اساسي حقونو نه بې برخې، تعلیم او تربیه نه بې برخې، د ښه سلوک نه بې برخې، دا ټول حق تلفیان دي، دا ټول هغه اساسي حقونه چې تر پښو لاندې کیږي. نو ماشومان حق لري په لومړي قدم کې په مور او پلار باندې چې د دوی حقونو ته توجه وکړي، او د دوی حقونه ورکړي. د دوی مادي حقونه دي، او که د دوی معنوي حقونه دي، هغه ټولو ته مور او پلار مکلف دي چې باید توجه وکړي. په دوهم قدم کې بیا د مور او پلار حقونه مطرح کیږي. نو په اول قدم کې چې کله د اولادونو حقوق مطرح کیږي، نو هغه د مور او پلار د روابطو پورې مربوط دي چې د مور او پلار روابط څنګه دي، آیا د دوی ګډ ژوند په سوله ییزه توګه ده نه ده، د دوی ګډ ژوند په متقابل احترام باندې مخته ځي نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ځان ته ښې مېرمنې انتخاب کړئ، او تاسو باندې اولادونه حق لري چې ښې مورګانې ورته انتخاب کړئ. څه معنا؟ چې تاسو کله چې عقد نکاح کوئ، د دواړو طرفو ترمنځ باید رضایت موجود وي، دواړه طرفه باید همکفو وي، همسوي وي، هم سطح وي، دواړه طرف باید یو د بل په وړاندې مساویانه اقتصاد ولري، مساویانه عقاید ولري، هم فطرت وي، دارنګه هم نسب وي، دارنګه کورنۍ دواړه هم کوفه وي یا هم سوي وي. دا هغه مسائل دي چې په راتلونکي کې د یو ګډ ژوند ضمانت کوي. که چیرې دغه بنسټونو ته مخکې له عقد نکاح پوره توجه وشي، نو په راتلونکي کې هم دغه عقد نکابه دا به استحکام ولري، او دا به په یو ښه ګډ ژوند باندې به استواره وي.
استاد، که دې ته راسو، کله چې په کورنۍ کې جار و جنجال وي، د مشر و کشر ترمنځ یو بل ته درناوی نه وي، او د واده په زور سره سوی وي، د دغسې کورنیو هغه موقف ټولنې ته څه کېدلی سي، بیرون نورو خلکو ته څه کېدلی سي؟ کله چې په یوه سیمه کې دوی ژوند کوي، دغې سیمې نور خلک په کومه سترګه دسې کورنۍ ته ګوري؟
دغسې کورنۍ لومړی خو یو د بل په وړاندې خپل خپل حیثیت خپل عزت د لاسه ورکوي، ځکه کچیر متقابل احترام نه وي نو په دې معنا چې دواړه طرفه بې عزت دي، دواړه طرفه خپل حیثیت نه لري. همدارنګه د خپل خپلوانو په وړاندې هم دوی ته په کم نظر کتل کېږي، د ټولنې په وړاندې هم دوی ډېر په تحقیرآمیز ډول سره ژوند لري. همدارنګه په کومه سیمه کې چې ژوند کوي په هغې سیمې باندې ډېر منفي تاثیرات وي. کله چې مور او پلار خپل ترمنځ ښه ژوند ونه لري، په اخلاق استوار نه وي، په متقابل احترام استوار نه وي، دغسې اولادونه هم یو د بل په وړاندې احترام نه لري، حتی د مور او پلار په وړاندې احترام نه لري، همدغسې روزل کېږي. بالاخره دا ټولنې ته وړاندې کېږي. کله چې ټولنې ته وړاندې شو نو ټولنه هم ترېنه ناراضه وي او ټولنه هم د دوی د غیر سالمې تربیې نه متاثره کېږي. نو محیط د دوی لپاره چې سالم محیط وي، لومړی باید کورنۍ سالمه وي، لومړی باید عقد نکاح سالم وي، لومړی باید دوه ځوانان چې یو د بل سره آشنا کېږي دوی سالمه وي، لومړی باید فکرونه سالم وي، لومړی باید دغه ټول بنسټیز مراحل دا باید سالم وي ترڅو اولادونه سالم وي، ترڅو ټولنه سالمه وي. که چېرې دغو بنسټونو ته دغو ارزښتونو توجه ونه شي نو طبعاً چې دا په ټولنې باندې ډېر منفي تاثیرات لري. کورنۍ چې دغو ارزښتونو ته توجه ونه کوي، هغه کورنۍ چې دوی خپل ترمنځ متقابل احترام نه لري، دوی به د خپل خپلوانو په وړاندې هم تحقیر وي، دوی به د ټولنې په وړاندې هم تحقیر وي، په هغه سیمه کې چې اوسېږي هغوی په وړاندې به هم تحقیر وي، او بالاخره د دوی د لانجو نه، د دوی د حق تلفیو نه، د دوی د غیر متقابل احترام سلوک نه نور هم متاثره کېږي. ګاونډی به هم ترېنه منفي متاثره وي، ټولنه به هم ترېنه منفي متاثره وي، او بالاخره زمونږ محیط به هم ورسره نارامه وي او موږ به یو غیر سالم محیط ولرو.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو په آخر کې که په غټو ټکو کې کورنیو ته دا ولرو چې که غواړي تاسو چې په کورنۍ کې یو بل ته متقابل درناوی وي، د مشر کشر ځای معلوم وي، نو دوی څه وکړي په شروع کې، څه کول پکار دي، په غټو ټکو کې کرته وایه.
دوی ته لازمه ده چې لومړی دوی خپل خپل کورنۍ سالمې وساتي او خپل کورنۍ په متقابل احترام باندې عادت کړي، خپل اولادونه په متقابل احترام دوی خپل منځ کې ښه سلوک ولري. په دوهم قدم کې دوی باید خپل اولادونه سم وروزي، په متقابل احترام یې وروزي، او دوی ته وخت ورکړي ترڅو په ځینو مسایلو کې مشوره وکړي ورسره، په ځینو مسایلو کې تصمیم نیونه وکړي ترڅو دوی په دغه ډول باندې عادت شي. په دریم قدم کې کله چې عقد نکاح رسیږي، دوی ته باید رضایت ورکول شي، دوی ته باید وخت ورکول شي ترڅو یو بل وپیژني، یو بل سره سالمه اړیکه ولري، ترڅو یو بل سره وپیژني، یو بل درکي، یو بل اخلاق درکي. همدارنګه بل پړاو کې دوی باید دغه عقد د نکاح داسې منعقد کړي چې دوی لپاره ډېر منفي تاثیر کوونکی نه وي، هم د اقتصادي جنبې لحاظ نه، هم د معنوي لحاظ باندې دوی ته ډېر منفي تاثیر راوړونکی نه وي. په اقتصادي لحاظ په دې معنا چې یعنی دوی ته ډېر مصارف باید ایجاد نه کړي دواړو طرف ته، او په معنوي لحاظ باید په دې باندې نظر واچول شي، دوی ته باید د تصمیم نیونې او دوی ته باید د رضایت حق ورکول شي ترڅو دوی یو د بل په وړاندې متقابل احترام ولري او یو بل درک کړي. باید
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نوم او ټول اوریدونکو نه هم مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د متقابل درنوي پاکله خبري وشوې. لمک سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافای تربیه پرز کې چې است الله مال او ملګری.
خیما 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 سرچتا سرایا مانو خیما کی خلق پر گنمڑا زب کی سادا یما نخا یما زب کی سادا یما نخا یما چتا سرا یما نخا یما شکر ستا بندا یما نو خیما شکر ستا بندا یما نو خیما سچتا سرا یما نو خیما 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 سچتا سرا یما نو خیما